لاس بجه شوی احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. طالبانو هغه راپورونه تایید کړل چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي دي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو وی پانی د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات و کلتور، بهرنیو چارو، مالیه او عدلی وزارتونو یو شمېر اسناد همدارس د طالبانو د سترې محکمې او د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپره کړي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اکسپانه کې دا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خپره شوي دي. البته په خپرو شوي اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانونو کې 1300 زندانیان دي چې 1306 بیایې ښځې دي. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 9 یاد شوی چې 6 مېرمنې دي. په خپرو شویو سندونو کې د یو شمېر نورو اسنادو تر څنګ د طالبانو د حکومت د جګپوریو چارواکو د پاسپورټونو کاپي هم خپرې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د بیګوم راډیو د دوو کارکوونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنجشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکوونکو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکیو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پنشنبې په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړه چې د بیګوم راډیو کارکوونکي دي بې له قید او شرطه آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګوم راډیو د چهارشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو چې د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو 2 نارینه کارکوونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګوم راډیو خپرونې ځکه بندې کړې چې د دوی له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي. په دې فرمان کې راغلی دي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحد اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې یې په مستقیمه توګه د امریکا اوسني او پخواني مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخ وي. دا فرمان چې پرون لاسلیک شو پکې دا یادونه شوې ده چې امریکا او اسرائیل د نړیوالې جنایي محکمې غړي نه دي. نړیوالې جنایي محکمې پروسه شکل د نومبر په 20مه د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه د پخواني دفاع وزیر یو او ګالانت او د حماس د پوځي قمندان محمد دیف د نیولو حکم صادر کړ. اسرائیل وایي چې محمد دیف وژل شوی دی. ترامپ په 2000 کال کې د خپل ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې هم د نړیوالې جنایي محکمې پر څارنوالي فاتو بنسودا او یو شمېر نورو چارواکو د ویسو بندیز لګولی وو. هغه وخت بنسودا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لورې د جنګي جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړي وو. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس پسپینه مانی کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویلي وو د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي څو آباد کړي.
نور بس دی
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی. اوریدونکو په افغانستان کې د کوچنی عمر ودونه لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د دې ناوړه دود له خبرېدو سره کلتوري، اقتصادي او ټولنیز لاملونه مرسته کوي. که څه هم دا ستونزه مخکې هم په افغانستان کې وه، خو ملګري ملتونه وایي وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او نجونې یې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منې کړې، د کوچني عمر ودونو کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د یونیسف د ارزونې له مخې 28% افغان ښځې چې عمرونه یې د 15 څخه تر 49 کلونو پورې دي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د کوچنیانو د ودولو اصلي لاملونه د زده کړو کچا دغه لاملونه څخه د زده کړو کچا یو ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور پر اساس 2.2% هغه افغان جونې چې نالوستي وي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي، په داسې حال کې چې د 9% هغو نجونو ودونه تر 18 کلنۍ مخکې سوي دي چې لوړې زده کړې کړي وي. یعنی د لوستو نجونو د کوچني عمر ودونه د پام وړ کم دي تر د هغو پرتله چې د چې نالوستي وي. یو بل لامل یې بېوزلي هم ګڼل کیږي. اقتصادي ستونزې اکثره کورنۍ دې ته اړ باسي چې خپلې کم عمره لوڼې واده کړي چې مالي فشار ورباندې کم سي یا هم ولور ترلاسه کړي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو لوبیا واکمنی دوه ورسته اقتصادي ستونزې زیات سوي دي او د دې لامل د ماشومان ودونو شمیر لوړ سوي دي ځکه کورنۍ د خوراکي اړتیاو لنشتوالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د بیوزل کورنیو 3.6% نجونې تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي او د شتمنو کورنیو یوازې 10.5% نجونې واده سوي دي په کوچني عمر باندې. اوریدونکو د نور بس دی خبرونه کې بعد کوچنی عمر او جبری ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. زموږ سره زموږ میلمنی اغلی جلی ولی را سره ده او همداراز اوس مهال زموږ سره په بخښنې سره اغلی ممتاز یوسفزی وصل شوی د استودیو سره د تلیفون لاري چې له دوی سره به خبرې پیل کړو. بیا هم نور میلمنی به هم زموږ همکار هڅه کوي چې له استودیو سره سل کړو د دوی نظرونه به هم واخلو. اغلی یوسفزی په لومړي سر کې خو ستاسو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دا وي چې څه فکر کوي چې د کوچني عمر د ودونو د زیاتې دوه لاملونه به څه وي؟
سلامونه د تاسو د دیالو اوریدونکو ته. مالای جانې، دغه کوچني وادو چې د اسلام کې ناجایزه ده او دغه فرهنګ ته یوازې په افغانستان کې دا فرهنګ مروج ده، نور مملکتونه کې دا مروج نه ده. زیاتره دغه کوچني وادو چې دی دا زیاتره د اقتصاد په وجه نه ده، کېږي ځکه چې یا جنکۍ خرڅوي یا فرد مثال په وړه عمر کې دوی واده کوي، نو دا خو اسان ناجایزه ده ځکه چې دوی هم د خپل تجربه هم لري او ډیره زیاته د دغه وادو مرګ میره هم ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ هر قوم چې نیولې یو په اوس خو نه چې د امارات نه وروسته موږ اوس هر قوم نشته. یعنی تیره حکومت کې ارقام چې موږ نیولې یو دغه د جنکۍ چې د 43 کالو چې دی واده شي دي دغه بارداری په وخت ډیره ډیر زیات مرګ می ډیر زیات وو چې عامل اصلي دغه و چې دوی په کوچنۍ توګه دوی خپل لورګیانه ورکوله. نو اصل کې دا اصلا په دوه مملکتونو کې هم دا غنه ده، دا جایز نه ده او دا افغان ټولنه کې دا ډیر زیات دا مسله پیښې چې په خصوص ولایتونو کې. نو اما په نظر دا هغه باندې یا مثلا پلانونه دی باندې ډیره باید توجه ولري ځکه چې دوی خپل اولاد حیات تباه کوي. نو دا نه ده چې دا واده شو د دې جنجال د دې جنجال نه خلاص کیږي، دا نور مشکلات ورته پیدا کیږي. باید خپل اولاد ډیره باید توجه وي دی ولري.
بله ډیر مننه اغلی یوسف زیزه به بیت تاسو تراسم. زموږ سره اوریدونکو اوس اغلی خوګیانی هم د ټلیفون لاري وصل سوي. دا اغلی خوګیانی تاسو ته هم ډیر مننه وایم چې لمر سره خبر دی موضوع باندې خبرې کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې د کوچني عمر ودونه زیات سوي دي او د ملګرو ملتونو راپورونه هم وایي چې ورسته له هغه چې پرنجونو باندې د زده کړو بندیزونه واز اسول دا شمیر لا هم زیات سوی دی. تاس په نظر باندې د کوچنی عمر د ودونو د زیاتیدو لاملونه څه کېداسي؟
ډیره مننه زه هم خپل ور سلامونه تاسو ته تاسو درې محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ودونه د افغانستان کې هم دغه سي ډیر هوادونه کې اکثرا ماشومان دي ته مجبوري یا د مجبوریت په اساس باندې او یا هم هغه د رسم رواج په اساس باندې په وړو عمر کې ودوي کالکان وي کې جنکۍ وي یو دروند مسؤلیت دو ته ورته رغاړه کوي چې متاسفانه دا کار په افغانستان کې هم لا د پخوانه رایجو خو کله چې اوس د افغانستان جنکۍ ته تعلیم نه پاتې دي یا د مکتبو د پوهنتونو د تحصیلات دروازې په دو بندې دي نو اکثرا داسې فکر کوي چې دوی په کورونو کې وي د هغې نه ښه ده چې دوی ودونه وکړي ځکه تعلیم پرې بند شو اوس باید ودونه وکړي فامیلونه هم دوی مجبوروي اکثرا داسې کېږي چې مثلا اقتصادي ستونزو له امله مجبوریږي خلک چې خپلې لورګانې یو بل چا ته واده کړي یا په ولور ورکړي یا پیسې پرې واخلي او یا هم مسؤلیت یو بل چا ته ورته رغاړه کړي نو په دغه اساس باندې مونږ ګورو رښتیا هم دا ودونه په ډېرو ځایونو کې ډېر شوي دي او پورنم چې ورکول کېږي دا واقعیت لري نو خصوصاً وړې کم عمره ماشومانې جنکۍ ډېرې زیاتې ودېږي او نو دغه ودونه ډېر زیات زیان هم کوي دواړو طرف ته هم جنکۍ ته هم هلکانو ته نو فامیلونه باید دغه شي ته توجه وکړي او د دغه دغه نه باید ډډو کې د دې معاملې نه په دې وخت کې دوه مثلا هغه سنې دغه ته نه رسیدل خپل قانوني وخت نه رسیدل کوم چې قانون کې ذات شوی دی ګټ اسلام یعنی په دې عمر کې لکه چې په افغانستان کې د دوه لسو کرو د دیار لسو د څوار لسو کرو چې نه کوي ودیږي یعنی زه فکر نه کوم که دا روابي ځکه په دې خوش کړه دی ودی شي دا حتما مثلا بردار کیږي او یا مثلا دې مجبور دی چې په ډېر واړو عمر کې د ماشوم دنیا ته راوړي ځکه د دې دغه بدن لا دې تر اوسه آمادن دی چې دا مثلا زیږون کې یا اولاد په نس کې غټ کې دغه ټول هغه جنجالونه دي چې دې ماشومان ته پیدا کیږي او بل دا چې تا نه پوهیږي چې مثلا کله دا یو بل کور ته ځي یو نوی محیط ته ځي دا څنګه خپل مسؤلیتونه په صحیح توګه ادا کړي څنګه وکولی شي چې دې نه ووځي نو طبعا دا روغتیایي زیانونه هم دوته لري او رواني تکلیفونه هم ورته پیدا کوي نو که فامیلونه دې ته لږ جدي توجه وکړي دا به ښه وي
مننه اغلی خوګانی اغلی یوسفزی ستاسو خبربل پښتنه وکم تاسو مخکې یادونه وکړه د ولور پنوم باندې چې په نورو دنیا کې دغه ته د کوچنیانو خرڅلاو ویل کیږي خو چون چې په افغانستان کې په افغان ټولنه کې دغه دوه دومره زیات دی او پراخته چې اوس خلکو ته به خبر عادي ایسي یعنی هیڅ ور باندې د انتقاد په نظر باندې نه کتل کیږي او کله انتقاد په نظر باندې ورته کتل کیږي هم په دې توګه ورته کتل کیږي چې ګواکې دا د نارینه او د پاره یو اقتصادي بوج دی یا بار دی باید کم سي نه د دې نظر ورته کتل کیږي چې د جنو خرڅلاو دی دغه چې د انسانانو پیر او پلور باید نه وي استاس په نظر باندې د ولور په نوم باندې د جنو خرڅېدل یا پیر او پلور چې ورته ویلای سو دغه څومره لوی ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي
مالا جان همدغه دودونه او رواجونه چې دی په افغانستان کې ده په خصوص په افغانستان کې دغه موږ د پښتونوالي ولایتونو کې دا ډېر زیات مرواج ده چې دوی ولول اخلي او په افغانستان کې یا په بدل ورکوي نو داسې نه فکر نه کوي چې داسې یو ماشوم چې هغه 12 کلن ته ورسیږي خپل زوی ته بدل کوي چې دا رواجونه او دودونه په افغانستان کې ډېر زیات مرواج ده وختونه کې نو اما په نظر د نورو د کار په نظر دا یواز په افغانستان کې دا اصلا درسته نه او د دې شی یو نه په بدل کې یا په ولول خلاص حاضر او زه هم پر
بله آقای یوسفزی بخشان دیوی ستاسی آواز مشتا قطع قطع رازی که تاس لش خپل موقعیت تا تغییر ورکی چی مشتا سی آواز سم واری دلیسو
و ساوری مالا جانی
و سم لش قطع و وصل رازی خو تاسی خبری که ولی سی مربانی
ما د سوال چې دغه دودونه او رواجونه شدي یوازې په افغانستان کې ده او بل خبره چې دا پښتونواله سیمو کې د دې زیاته مرواج ده ځکه چې دوی د څه فکر نه کوي چې یاره چې زه خپل اولاد دغه کور یو ځب بدل ورکم یعنی اما اولاد ارته قدر او عزت بلري کنه لري او بل چې دوی په ولول شي ورکی ار سونه چې ظلم ستا مغه جنای باندې چې وشي هغه جنې خپل د حق نه دفاع کوي نه شي ځکه چې هغه کورنۍ ورته وایي چې ته خو ما خو دا باندې دومره پیسې ورکړې ته مجبور یې چې دونه مونږ کارونه کار به کوي دونه مونږ مشکلات ما پلار هم بهته وساتې ما مور هم به ساتې ما کورنۍ هم بهته وساتې ځکه چې هغې خدمت به ته کوي ځکه چې تا باندې ما پیسې ورکړې او داسې میندې پلارونه دي چې دې باندې دونه فکر نه کوي ځکه چې همدومره وایي چې ما اولاد ما د سر نه ختم شي او بس واده شي چې زه ما باندې یو بوج دی ما افغانستان په افغانانو کې پلار او مور خو نه خو پلار ډېره نارامه یي چې زه زر ته زر د خپل لور ورته ورکړم او خپل زوی ته چې زوی هر رقم شي چې عمرې واده ته برابره یي یا نه یي مقصد داسې هغه ورته نیسي چې دا باید ورته بدل کړي په بدله ورته ورکړي یعنی دا فقط افغانانو کې دا رواج ده. دا خبرې باید رسانه‌ای شي، مثلا په رسانو کې باید خلک ته لارښوونه وشي چې دا دوی باید دغه کارونه باید جلوګیري وشي ځکه چې جنۍ خو لکه چې موږ میلمه دا خبره خبر ته اشاره کوي وایي چې خپل یو ماشوم ده، ماشوم چې یو بله کور کې چې واده کیږي یو نوی محیط ته درنه کیږي او هغه بیچاره خپل ماشوم ده، هغه په ډېره خبره باندې نه پوهېږي، هغه څه فکر کوي چې زه څه رقم خپل ژوند مختوی سم او حتی خپل ساتنه باندې هغه پوه نه ده، هغه خپل ساتنه باندې نه پوهېږي. نو څنګه کوی چې یو کورنۍ کې دی لاړ شي او هلته نوی ژوند شروع کړي او اولاد پیدا کړي بیا پسې هغه کورنۍ لپاره خدمت وکړي ډوډۍ پخه کړي. زه فکر نه کوم چې دا دې نه جنې چې تولسکان دیالسکان اوس موږ نور مملکتونه چې وګورو هغوی تر څلور کلونو ته دوی هغه کار نه کوي، یعنی شاقه کار باندې نه کوي. موږ افغانانو باندې فکر وکړو چې یو جنۍ دیالسکان ته ورسي هم شاقه کار کوي او هم هغه واده کیږي او هم هغې باندې ظلم کیږي یا مثلا مشکلات ستونزو ته مخامخ کیږي یا چې مړه هم شي څوک په خیال نه وایي خی د جنۍ و خیر چې مړه شو کار نه کوي.
مننه آغلی یوسفزی، تاسو ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه، په همدې بحث کې به نور خبرې هم پر وکړو. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې بل ملمنه آغلی جلی ولی هم لمر سره وصل سوی د تلیفون لاري. آغلی ولی، اول خو ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه زما لومړی پښتنه دغه ده چې په کوچنی عمر باندې جبري ودونه ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې دومره زیات سوي دي او ډیر یو عادي خبره ګڼل کیږي، د دغه لاملونه د زده کړو د کچې د ټیټوالي ترڅنګ د بیوزلۍ ترڅنګ ستاسو په نظر باندې نور کوم لاملونه کېدای شي چې دغه سی ودونه زیات سوي دي؟
مننه مالی خوستاسته اساس مننه اوریدونکو ته زما ګرم سلامونه. دا چې د جبري ودونو لاملونه د تاسو اصلي لاملونه ته اشاره وکړه چې یو خو به وجلی ده او بل د مکتب نشتون دی، په څنګ کې به دا د لاملونه داسې کار کوي لکه هغه باچله دوران چې یو لامل د بل سبب سي د بل د بل سبب سي بل د بل سبب سي او دا رقم د ټوله باچله دوره په ټولنه کې ادامه پیدا کوي. نو د نجونو لپاره دغه د جبري ودونو دا خو همیشه مستند شیدان یو چې په یو شکل نه په یو شکل زموږ تاسو په ټولنه کې وجود درلودي، خو دا چې اوس دا رقم فجی شکل اخیستی دي او فکر کوم چې دا په تعداد بیخي ډېر سوی دي. متاسفانه چې دقیق احصایه یې نشته، خو د عادي د اوریدو څخه او یا فرضاً د خبرونو دغه څخه د معلوماتو څخه بیخي بې اندازې ډېر سوی دي. او دا چې لامل یې څه شي زما په نظر عمده لامل یې دغه د سواد د مکتب د دروازو تړل دي او د رشه هم یعنی اقتصادي ناورین چې فعلاً په وطن کې روان دي، دغه یو د عمده ترینو دلایلو څخه دي.
مننه اغلی ولی ستاسی د خبرو په تعقیب باندې به نور پښتنې هم وکم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده پر جبری او د کوچنی عمر پر ودونو باندې موږ د موضوع روانه کړی دا اوس موږ ملمنی اغلی ممتاز یوسفزی اغلی سایمه خوګانی او اغلی جلی ولی لمش سره واصل دي د ټلیفون لاري اغلی خوګانی ستاسو څخه به پښتنه وکم ستاسو په نظر باندې دودیز رواجونه لکه بدل او په بدو کې د کوچنیانو نجونو ودول د ماشومانو د ودونو یو بل لامل هم ګڼل کیږي ستاسو په نظر دغه څومره یو بد رواج دی مخکې په خبرو کې یادونه هم وسو چې دغه د په بدو کې ورکول او د بدل ودونه داسې ګڼل کیده چې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د شونځیو شمیر زیات سو خلک تعلیم یافته سول او یو څه کیدای سي چې افکار هم تغییر وکړي اما بیا هم دغه ستونزه اوس هم موجوده ده په افغانستان کې ستاسو په نظر څه کیدای سي چې دغه ډول دودونه لمنځه ولاړ سي
ډیره مننه مرجان اول په تفصیل کوکو چې دغه شی دی وبس را تړلې دي چې ځنځیر په شکل باندې خو بیا فرق کوي یو اجباري ودونه دي یو د واړو عمر ودونه دي او بلوم ویل چې هغه ناوړه دود دی چې د ډیر وخت په افغانستان کې رایج دی لکه د بدل قصه ده نو اول خو راځو دي چې اجباري ودونه نه یوازې د ماشومان تحمیلي په افغانستان کې اته خلک چې په قانوني سندره سدلوي هم په تحمیلي کې قسم په جناکوي باندې چې کلم چا سره د خپل وې رشتہ کوي ډیر کم د سکورني دي چې هغه د خپل خور نه د خپل لور نه پتنو کې چې اته د نکاح قبلوي کنه قبلوي اکثر وخت اس کی چاته لارینه ورو خپل نه کیږي د دوی مجبور دي د فامیل د وختره په اساس باندې او د دوی د حاضر شي چې باید نکاح وکړي نو دا نکاحونه به اکثر وسه دي او وادنه وسه دي څو وخت نه به ناکام وي ځکه دوی بل سره توافق نه لري یو بل سره وخت نه وي او د اجبار د مخه واده پېښوي او مشمول په بالکل په څنډه پيږي مشمول په څنډه پيږي نو او خوونه واړي وي قانوني سنتم نه رسیدي اکثرا د فامیلونو توافق اته د شخصي په افغانان کې بل خصوص پښتنو کې شته چې په ناس کې وي ماشوم ولا د نړۍ ته نه راغلي چې چا سره واده کوي کې دا لور داسته شو نو کله چې هغه پیدا کی ګوبه غټي کې به ور کوي نو فکر وکړه چې یعنی د د چون ظلم دی او چون اجبار دی چې هغه نړۍ ته نه راغلي یو چاته په لمکړي وي بل چاته ور کوي او به پات شو چې اخره چې مثلا بدل کوي بدل قسم ډیر خاني دی ځکه دی بدل معاملې کې دوه نفر واده نه کوي څلور نفر واده کوي ځکه دوه دی یو فامیل دی دوه دی بل فامیل نه نو د دې کې موږ ګورو چې اکثره دا کې سنای وو چې د بشر په وښون تر اخره یا به بدو یا به بدلو بدل په دې معنی چې څلور نفر هیڅ وخت نشي کولای توافق لري که په دې څلور کې دوه خیر دوه بیاخ لوي که دوه گزاره کوي دوه نه کوي اغه دوه ژوند چې خوي دي دغه دوه لامل دغه دوه ژوند نشي کولای نه کوي نه غوړي دوه لامل دغه ژوند هم بدبختي کیږي ځکه چې دې خاطر قابل کې فشار اوري په دوه باندې مثلا دا دا چې نشي کولای په دې فامیل کې گزاره وکړي دې فامیل سره توافق وکړي دې فامیل سره ځان عیار کړي نو مجبور په دې باندې اوس صرف فشار نه باید د خو نه یا د خسر نه یا د مرده خو نه راځي اغه دا بل بشره چې گزاره کوي او خيار دا کولای شي از دفاعی بانه اقوام دنیا در رواج در مخنه در خود کم قلطوب در مخنه فاقی هم فشار اولید نکلا که دیده دو جون دل خرابی گی از دقیق دو جون هم خرابی گی خبر طلاق دزید دی خواد هم مثلا خرابی گی اقیق خواد هم خرابی گی اتا دسته کی گی کلا کلا بادون کشی در وقت دلتا وجنی اول دیده پارا دلتا وجن کی گی نو په دې خاطر باندې دا هم یعنی ډیر بد کار دی هم بدل هم د اجبار ودونه هم د واړه عمر ودونه نو فامیل نه دا شی باید متوجی وي ټول نه باید ته متوجی وي خلک باید یعنی په هو ورکول شي په دې اړه باندې هم د اسلام د نظر نه دوی ته باید تشریح شي دا څومره ناوړه دوی ته څومره بد کار دی څومره بد نتیجې لري او هم باید قانون د نظر اگر چې په افغانستان کې قانون نشته منطقه د اسلام د نظر نه ملایان مشران باید ممبر باندې مثلا د خبر باید خلق ته وکي پس د جمعې د خطبه نه چې مثلا تاسو لرګان په زور په اجبار مو ورکوي وو وړو مرکه مو ورکوي او بدلام ډیر بدو دی او بدلې مو ورکوي نو پرې دې چې کړو خپل اساسي او حق دې دوه او خپل قانوني حق دې رسیږي دوی په خپل خواخه باندې پوښتنه کړه وشي چې کله دوی حاضریږي نکاح ته به ځان حجاب قبول وشي او دوی چاته په نکاح ورکول شي که نارینه وي که ښځینه وي.
ډیره مننه اغلی خوګیاڼۍ، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی یوسفزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ستاسو پام د ملګرو ملتونو د ښځو د دفتر دغه راپور ته اړوم چې دوی وایي پر نجونو باندې د طالبانو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچني عمر په ودونو کې 25% د زیاتوالي وړاندوینه سوې ده. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید زده کړو ته لاره برابره سي؟ لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې له مخکې داغسې خلک ستا چې خپل نجونې بې و ښوونځیو ته نه لیږلې، یعنی ورسره علاقه یې نه درلوده د زده کړو سره، خو پر هغه سربیره چې په د دې پر ځای چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې خلک وهڅول سي چې نجونې باید ښوونځیو ته ولیږي او د زده کړو زمینه برابره سي، د حکومت د خوا څخه ورباندې دغه دروازه بنده سوه. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
د طالبان امارت حکومت نه وروسته د جنکیانو مشکلات ستونزه ډیره زیات شوې دي. اوس تاسو برنامه چې د کوچني واده کولو خبره، دغه برنامه ډیره د دې موضوع باندې رابطه لري. دا موضوع به داسې اشاره کوم چې د طالبان د حکومت نه وروسته دا مسله د رواجونه دودونه په افغانستان کې مروج، خو د دې حکومت نه راتک دا ډیره زیات شوې ده. ډیره زیات شوې دي چې اوس خلک دومره په ترس ایراد کړي چې دوی زر تر زر غواړي چې خپل جنکۍ واده، ځکه چې تعلیم ختم شو، پانتونونه بند شو، کاروبار بند شو. پخوا چې جنکۍ یا مثلا درس تعلیم کوله یا یو ځای کې دوی کار کوله، ځان ته عاید پیدا کوله، اوس هغه د دوی عاید درآمد هم ختم شو. اوس هغه پلار یا کورنۍ یا ورور غواړي چې دا زر تر زر یو نه یو رایبر چې دې پسې راځي، هغه زر تر زر داسې معلومات نه کوي چې آیا دا ما خور یا ما اولاد دې کورنۍ کې آرامي کې نارامېږي، زر تر زر ورکوي. او اوس وروسته بیا دوی ته دومره ستونزه مشکلات پیږي. پاتې شو د جامع جهاني تر ننه پورې درې کاله تقریبا 15 میاشتې وشو چې دا طالبان راغلی او د مکتب دروازې بند او د ښځو لپاره دومره ستونزه مشکلاتونه دي. دا لکه یونما شو جامع جهاني په افغانستان کې دوی درې کاله تیره شو او دوی اور دوی کوي نشي ادقل دا مشکلات ستونزه حل کی، ادقل ښځو لپاره څه اندازه دوی حمایت وکړي، دوی مشکلات ستونزه حل کی، یا مثلا دوی لپاره یو کومک وکړي، دوی لپاره یو حمایت دی وکړي. یا فرض مثال دوی لپاره تعلیمونه د دې آنلاین لخوانه چې ادقل تور خو آنلاین سیستمونه نشي کوي چې مختلف دي، کسان خپل کورونه کې انټرنیټ پلاس نه لري، ادقل دوی کې تلیفون نه لري او لپټاپونه دوی پلاس نه ده، یعنی مشکلات ستونزه ډېره زیات دي. فقط دوی یو آموزش آنلاین دوی شروع کړی ده چې ځینې کسان هغه چې د سیاسي په انټرنیټ لري، یا فرض مثال په مرکز کې لکه کابل شو، لکه هرات، مزار شریف، دغه ولایتونو کې دوی کوی شي چې آموزش آنلاین وویني. او هر ولایتونو کې لکه پکتیکا شو لوګر شو، دا مثل ولایتونه چې موږ لرو، دا جنکیان ډیره محروم دي، هر څه نه محروم دي. او لکه بدخشان، تخار، دا ولایتونه کې دغه مشکلات ستونزه ده، جنکیانو ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی بس بخصوص بدخشان ولایت کې زه اما چې شمدید ناکلن جنای هم دوی وعده کړی ده، ناکلن جنای تاسو فکر وکړئ. نو دغه او یا فرض مثال ناکلن لسکن جنای دوی خرڅې په پیسو، پلار عاید درآمد نشته، مشکلات اقتصادي لري او دوی خپل لور په پیسو خرڅوي.
شه مننه اغلی یوسفزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی ولی، زه غواړم چې تاسو پام د یونیسف هغه راپور ته راوړم چې دغه راپور وایي چې د جنسیت پر بنسټ توپیری چلند او دا ژور باور چې نجونې د هلکانو پر تله ضعیفه دي د کوچني عمر ودونو ته وده ورکوي او د نجونو حقونه او فرصتونه محدودوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان مدني قانون د ودونو لپاره د نجونو لږ عمر 14 کاله او د هلکانو لپاره 18 کاله ټاکلی دي. ستاسو په نظر باندې دغه قانون چې اوس مهال طالبان یې نه عملي کوي او نور طالبانو هم د واده لپاره قانوني سن نه دی ټاکلی او نه دی اعلان کړی، دغه د یونیسف راپور چې وایي چې وایي دغه باور چې نجونې د الکانو پر تله باندې ضعیفه دي، او بیا په همداسې حال کې چې د قانوني چوکاټ هم نسته چې د کوچني عمر د ودونو مخه ونیول سي، د ټولنې دغه باور او د حکومت هغه قانون چې نسته، دغه دواړو په ګډون باندې نجونو ته څومره زیان اړولې دي ستاسو په نظر؟
دا زما په نظر دا د دوه نقطو جمع کېدل د رښتیا هم د دغه رمیزې په غټولو په ناورین په غټولو کې ډېر کار کړی دی، خو چې بېرته راشو په دا نقطه باندې چې په وطن کې دغه نقطه یعنی د ډېرو کلونو راهیسې روانه ده، سیری د طالبانو سیستم چې فرضاً په څه رقم د خلکو سره چلند کوي، اساسي قانون ته هیڅ احترام او توجه نه لري، پخوانی او خپل جوړولی نشي، دغه درې نیم کاله خلک په هوا کې پرېښي دي، خو خیر دا هغه کمپوزیتونه دي چې فرض زموږ ټولنه په مجموع کې لري، او البته دا هغه دغه کمی او کاستې دي چې زموږ تاسو پر ژوند باندې بیخي ډېر ژور تاثیرات لري، خو په د کښته سینونو د ودونو فرضاً یا د مدني قانون د عملي کولو چې شپاره سره اتلس کلنۍ پورې چې هم زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولنې لپاره دا ډېر خام سندي باید دا هم نور توجه ته وشي، خو خیر یعنی په اوس حالت کې چې موږ دغه رقم لکه طوفان سیلاب چې اخیستي او دغه دغه ته لاسه شو چې حج اکش پر شپاره کلنۍ باندې دوی دغه وکړي اکتفا وکړي هم ښه خبره ده، مګر دغه د طالبانو سیستم فاتن یا د اساسي قانون نشتون یا نه عملي کول دغه واقعا د جنایت په مختلفو کې به اندازې ډیر رول لري، خو په عموم کې خبره باید او دغه مسولیت باید مستقیم د خپل ملت او د کورنۍ څخه هم ډیر ونړو، په دې خاطر چې کورنۍ ملت دغه عامه ذهنیتونه هم پر خپل نوبت باندې پر خپل وار باندې دغه لري مسؤلیت لري، بل اخره دا مسؤلیت فرکشته سرکشته سرکشته چې د مور د پلار او د کورنۍ ترمابیز دا معاملې کیږي، یعنی دوی په خپل وار هم هغه سلیم اکل چې په تعالی ودی تور کړی دی یا اتفا او مهرو سلی رحمی چې ده دا پر دا کوشنیانو باندې باید سړی د تره هم په اساس والدینو په رول کې که دا کوشنی مسؤول یې ته د کښنی د مسؤلیت د مسؤلیت د غلری مسؤلیت لري چې باید ورساتي، ته د بسیا ژوند د روشن راتلونکي مسؤلیت لري، دا داسې نه دی چې بس چې لري چې په یو شکل نه په یو شکل دا در جبر لاندې کېږي، په کښنیواله کې هغه رقم ژوند په کور کې په هر سپک سترګو ورته کتل کېږي یا په ښه سترګو ورته کتل کېږي، همیشه په حقوق کې فرضاً د دوی په حقوق کې تخته کوي، د دوی روحیات په لور روحیات نه لوی د بل اخره پر هغه نشم باندې دی یو بیگانه کوټه ورواسي نور نه به پښتنه هم نه کی د یو نامو در بل نامه لاندې د غیرت نامه لاندې د کلچر د نامه لاندې د دغه نامه لاندې اجتماع ورواسول د یو اوټوماتیک چلورو په چلورو لرغو یا په تابوت کې به سترځي، په دغه رقم خرافاتي او افراطي او غیر انساني خبرو او دغه متلوه فرضاً د جنو ژوند د اول ورځې څخه تر اخیر ورځې پورې دغه رقم ورته ښکړی دی، نو یعنی موږ تاسو د فرض خرانیواله بیا د اجتماع ټول انساني اجتماع پورې موږ دغه مسؤلیت لرو، باید هر څوک خپل مسؤلیت په خپل ردیف کې ادا کړي، بیا نو یو بسیا ټولنې ته رسېدلی شو.
مننه اغلی ولی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، ستاسو خبره بل پښتنه وکم، د او ډی آی د پنوم باندې بهرنی پراختیا انسټیټیوټ یو راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې د سرویسوي 98 سلنه ګډونوالو ویلي دي چې دوی لږ تر لږه یوازې داسې یو داسې انجلی پیژنې چې په کم عمر باندې واده سوی ده. تاسو مخکې د اغلی یوسفزی خبرې هم واورېدلې، دوی یادونه وکړه چې دوی یو داسې مورید لیدلې دی چې 9 کلن انجلی پکښې واده سوی وه. که تاسو خپل د سترګو لیدلی حال راته وایست چې تاسو په دغه مورد کې څه لیدلی دي او اوریدل دي، په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د کوچني عمر ودونه کېږي د نجونو؟
نه نه من نه په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې خصوصاً رښتیا هم هغه سیمو کې چې مثلا تعلیم نشته او د پښتنو سیمې دي، نو واړه وادونه یعنی په ډېر کم عمر کې کېږي. اته داسې کېږي چې کله پلار کونډ شوی وي، پلار په خپل بدن کې خپله واړه لور ورکړې وي، نو پلار څومره عمر غټ دی، مجبوریت لري او هغه باید خپله ښځه راواده کړي کور ته راغلي دی. چې کله خپله ښځه راواده وي کور ته، نو دا واړه ماشوم خلک به فشار راوړي چې تاسو قرآن اوړئ، موږ ته به قرآن ناوې راټوي. دا واړه ماشوم ما لیدلی دی چې په ډېر فشار باندې او په ژړا باندې خپل کور اخلي، هلته بې دی سر کره هغه ما ته شپه تېری اوس ته بیا چېغه وو چې زه به د کار کار کوم که نه، خو داسې حال کې چې اتنه خپلو ماشومو یادو کړو ماشومو دا حالت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی. او دغسې کیسونه موږ هلته لرل، نو شته دا کیسې شته واقع شته چې واړه ماشومان واده شوي دي چې هلته شپه یو قصر کار نه شي او داسې حال ته بېرته راتښتي دی چې کار کار کنه چېغه وي، نو شته دا خبره شته. او واړه ودونه د واړو عمر ودونه په اکثرو
اوریدونکو متاسفانه چې زموږ رابطه له آغلی یوسفزی سره قطع سوه، له آغلی خوګیانی سره بخښنی سره موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته وصل کړو استودیو سره. آغلی یوسفزی، تاسو څخه بل پوښتنه وکړم. تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې کورنۍ داسې ګڼي چې یعنی نجونې یو بار دی او دوی غواړي چې ژر تر ژره هغوی واده کړي او خپل ځان ځنې خلاص کړي او خپل اوږې سپکې کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څنګه کېدلای سي چې د دې ټولنې فکر باید تغییر وکړي چې نجونو ته د بار پر ځای باندې دوی د یو اولاد په سترګه باندې وګوري، او که نجونې او هلکانو ته برابر حقونه ورکړي او د برابر یو انسان په سترګه باندې ورته وګوري، شایي دغه د توپیري چلند کچه راټیټه سي او د تاوتریخوالي چې د نجونو او ښځو پر ضد باندې کېږي د دغه کچه هم راټیټه سي. ستاسو څه نظر په دې برخه کې؟
ملالای جان، دغه ستونزه مشکلاتونه ما په نظر روز په ورځ نور پسې زیاتېږي، ځکه چې اوس په افغانستان کې د طالبان چې دونه بندیز په ښځو باندې راوستی، دا موږ په کورونو کې هم داسې فکر مه کوئ چې موږ کورونو کې پنځه طالبان شپږ شپږ طالبان خپل کورونو کې هم ده، او دونه ښځو سره دوی ځان ستیزي چې موږ ورته وایي موږ په کورو کوم دا روانه ده. ډېره په کورو کې دا لکه ورور شو، لکه میړه شو، لکه پلار شو، دا دومره خوشنط ښځو سره لري او خپل جنۍ اولاد سره لري. تر څو چې دغه بندیزونه د منځ لار نه شي، دا مشکلاتونه حل کېږي نه. اوس تاسو فکر وکړئ چې موږ په افغانستان کې په لاره کې ګرځو، خپل پلار او ورور او میړه خو لا پرېږدي، داسې یو لکه چې دغه کسان چې موټر پاکوي او هغه کسان چې موږ ورته موچی وایو که نه چې دا بوتونه پالش کوي، په لاره چې ګرځي هغه درته وایي چې خپل ایجاب تام کړه، لاره کې سم وګرځه، سر دې ټیټه کړه. دا فکر وکړئ چې مونږ ښځې مونږ جنکیان د هر طرف نه دوی خوشنط لاندې دوی ته خوشنط کېږي. داسې فکر نه کوي چې ښه دا خما مسؤلیت نه دی، زه ولې دې باندې تعرض وکړم. یو خانه چې تاسو فکر دا خپل یو تعرض ده چې یو جنۍ باندې یو ښځه باندې یو نارینه یا یو هلک چې پلار یې دې باندې تعرض کوي. او پاتې شي چې تاسو سوال په ځواب تر څو چې دغه مشکلات رسېږي، تر څو چې خپل حکومت او ښځو لپاره داسې یو احترام ونه کړي او ښځو د ښځو د جایګه ورته معلوم نه کړي او د دې ښځو ارزښت معلوم نه شي په افغانستان کې د افغان ټولنه کې، نو زه فکر نه کوم چې دا ستونزه حل شي. دوه سپوره دا پسې زیاتېږي، یعنی تاسو په تېرو حکومتونو کې هم دا مشکلاتونه ستونزه وو، خو په دې درې کالو شپږ میاشت کې دا ډېره زیات شوې ده، ډېره زیات شوې ده. تاسو فکر کوئ دغه زما چې شمدې تاسو زه خبره وکړم چې په دغه 2024 کال کې تقریبا 18 مونږ هغه لرو خودکشي لرو چې جنکیان ځان خودکشي کړی ده، یعنی دوی خپل خودکشي دی لپاره چې د هر طرف نه دوی باندې خوشحالي ته دوی ته افسردګي پیدا شوې، ډېره ښځو جنکیان لپاره افسردګي دومره زیات شوې ده. اوس په افغانستان کې تاسو وینئ هیڅوک هم دا جنکیان او ښځې بالکل روغ نه دي، ټول مستونزه دا ټول مینټي پرابلم لري، یعنی ټول د مشکلاتونو ستونزه د رواني لحاظ نه هیڅوک هم آرام نه ده. دا زه فکر نه کوم چې آینده د موږ یو مثبت نتیجه دی نه موږ واخلو.
مننه آغلی یوسفزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی ولی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د حکومت ترڅنګ د ټولنې هم یو مکلفیت دی چې باید د خپل وګړو پر وړاندې باندې اجرا کړي، خو په دغه ځای کې ک تاسو راپورونه ته وګورئ چې د طالبانو بندیزونو څومره دغه ستونزه زیاته کړې ده. راپورونه وايي د ملګرو ملتونو همداراز د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون بشري حقوقو د نور ادارې چې دي دغه راپورونه وايي چې د جنو پر ضد باندې چې د ودونه په کوچنی عمر باندې کیږي، دا ودونه په دې خاطر باندې زیات سوي دي چې طالبانو بندیزونه پر لګول دي، په ځانګړي توګه د زده کړو د بندیز سره د دوغه ودونو د زیاتوالي راپور کول سوي دي. زبتا ست د ملګرو ملتونو د شتو د دفتر ارقام وایم چې په دغه راپور کې راغلي دي چې پر جنو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې 25% د کوچنی عمر د ودونو د زیاتوالي وړاندوینه شوې ده، یعنی 25% یو لوی ارقام دي چې د کوچنی عمر په ودونو کې زیاتوالي راسي. ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت په دغه برخه کې څه دی؟ اول دغه چې باید شونځي پرانیزي او جنو ته لار هواره کړي چې دوی د افغانستان په ګټه باندې، د ځان په ګټه باندې او د خپل کورنۍ په ګټه باندې زده کړې وکړي او کار وکړي، سي او د دې ترڅنګ اما په هوای خلکو ته ورکړي اضافه پر دې باندې چې شذو تلاره پرانیزي د زده کړو، باید اما په هوای هم ورکړي خلکو ته. ستاسو په نظر څومره مهمه ده دا خبره؟
البته مللي چې د شونځي پرانستل دا داسې یو امر دی، داسې یو کار دی چې بل قید او شرط باید دا خلک اوس وکړي، دا طالبان اوس باید شونځي نور اخلاص کړي، مخصوصا دغه راتلونکي د عمل دوهمه نیټه باندې بدوي د دوی لپاره هم دغه د نجات تاریخ وي. زموږ ستاسو د ټولنې او د نجونو د ټولو ټولنې یوازې نه یوازې د نجونو د شوزو د ټولو لپاره به دا یو د نجات تاریخ وي، او دوی باید دغه کار وکړي. دوی نور هیڅ دلیل و دغه کار و ادامه ته نه لري. د ک درواغ ویل کې ک و د خلافي و وکړل، ک د امر شانی کاذب امر و وکړي، هر څه چې دوی په واسه کېدل او یا خلک خطا ایستلی شوی. درې نیم کال دوی تقریبا یو داسې ټولنه چې تقریبا 40 میلیونه نفوس لري دوی خطا ایستله. نور بس دی، دوی موږ داس خلک و چې اول ورځ څنګه خطا ایستل کېدل، او داس خلک و چې بیخي ډېر په دغه دوره کې د دوی څخه ډېر خلکو مخ واړه، او په دغه درواغو، په دغه کاذبو وعدو، په دغه دروغجن امرسانی فرزان. تاسو خلک په مخامخ کې یو کار کوي، په فشل لکه بل کار کوي. تاسو دغه خلکو نور هیڅ رقم ملي مشروعیت نه لري، او پر اساسي قانون باندې، پر جوړول باندې وخت نه لري، بل کار پر هیڅ شي باندې وخت نه لري. صرف ولاریا ولارتي او په هغه مایکرو منیجمنت چې پلانیر اگرځولې په سړک باندې ثابتونه دوی اوږده دي، دا بل ژره باندې لاندې دغه کالي ټولې دغه کالي سپینې. تاسو وخت په دغه ځای کوي د دولت اخستل په لاس کې، د دوی خلکو اداره، د دوی یو تاریخي ملک چلول دا په اسانه نه کیږي. دا طالبان خپل باید په دا قدرت پوسی، خو دغه ټول جنایتو سره سره د غرترین جنایت چې د شونځو د شونځي دروازې په ډیره بشرمي او قباحت سره تړلې دي، دا باید خلاص کی. دا چې 25% او زیاتې راغلي دي، زه فکر کوم چې دقیق ارقام سره راوخلو، حتی درته بيخي زه فکر کوم چې در دوه چنده لا دغه ارقام ډیر دي. دغه شرایط دغه د نجونو د مقابل کې تاوتریخوالي، د ښځو شنینو ودونو چې ډیر خراب عواقب به دا نور هم ولري. دغه ټول مسؤلیت د الف څخه درې پورې د طالبانو د هیبت الله په غاړه دي. دا باید دغه ته باید توجه وکړي چې یعنی په دا چې هیڅ نه دغه خپل یو ژبه چې موږ مشترک سره لرو، چې دوی پښتو وايي موږ پښتو وايي، نو خو په وجود کې افغانیت نه معلومیږي. دا دغه ژبه په مراد وایي دا کار وکړي چې دا مکتبونه به نه خلاص کړي. دوی دا حق نه لري چې دا مکتبونه وتړي، هیڅ رقم حق نه لري. خو خیر، دغه راسو دغه خلکو فردي مسؤلیت د ماته ډیر مهم اصل دی چې په اوسني شرایطو کې دغه رقم قهرمان پلانونه او رونه ستاسو په زموږ تاسو په ټولنه کې چې په هغه حالت کې په هر څو محدودیتونه چې دي، بیا یې هم دوی خپل نجونو ته په کور کې دننه د درس د زده کولو او د ششوان د مهیا کولو شرایط برابر کړی دي. کله چې خو نو دوی هم شبانه لري چې فرضاً څلور کاله جنگ لاندې دوی ټول اصول او موازین او اساسات چې واغې د لاس ورکړي دي، نو د دوی څخه هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. بس داسې یو شار نه پرسان کېدل چې دوی هم وکړي، مګر د خپل انسانیت په خاطر، د خپل د انساني کراماتو په خاطر، دا د ټولنې د اساسي اصول یا د ښځو حق او حقوق باید دوی ورکړي، بل هیڅ چاره نشته.
شه مننه اغلی ولی. اغلی خو ګرنی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې څه باید وسی چې د جبري او کوچني عمر ودونو ته د پای ټکی کښېښودل سي په افغانستان کې؟
نه هو وخت چې مخکې اول خدا چې باید دې ټول نه کې یو قانون وسی چې د دې شان باندې بندیز ولګي، چې هر چا چې خپل وړ لورګانې یا وړ خویندې یا په کور کې جنکۍ په واده ورکوي که چېرته عمر قانوني نه وي، نو د قانون د مخ نه دې ته باید جزا وټاکل شي او هغه باید پرې عملي شي، ځکه چې یو لس پنځه لس شل داسې پلور نورون ته جزا ورکوي، بیا په آینده کې بیا نور ایرې کې دا کار نه کوي. او دوی دې تر څنګ هغه مشران چې د منګا مثلا اکثرا جرګې کوي، او د منګا تاسو په جرګو وطن د جرګو وطن دی، د قانون نه ډېر زیات جرګې ته ترجیح کوو چې باید جرګه کې ځینې مسایل فیصله کړو. نو کله چې دغه مشران هلته ځي فیصلې کوي، باید دغه شي ته جدي متوجه اوسېږي چې باید یو چا حق دومره نقص نه کړي چې هغه په وړ عمر کې چا ته په واده ورکړي، په زور یې ورکړي، په اجبار یې ورکړي. دغه شیان باید مشران دې ته متوجه اوسېږي. هر څوک خپله خو بده پوهېږي، هر څوک پدې پوهېږي چې دا خلې دا بده دی، دغه شته باید توجه وکړي. بل خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي، عامه پوهاوی په دې باندې موږ کوي چې د راډیو نظر پروګرامونه ولرو، او اگر چې اوس لوستونکي ډېر زیات کم دي، کوي مثلا اخبار وجلا دغه شیان، او بالخصوص راډیو ملا ممبر دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې، چې کوئی خلکو ته خبرې ویږي او ورته وایي چې دغه دغه دی وړ ودونو اضرار دي، نو که چېرته تاسو وړې چې ناکې په واده ورکوئ دغه پایلې دي، نو تاسو دا کار مه کوئ. نو کېدای شي هغه هلته دا بند شي، نو یا لکه اوس چې مونږ پوهېږو دوکوي چې مونږ ځینې واده واړه واده بند کړي دي، کام کړي دي، کام کړي دي، خو چې ګورو ما داسې نتیجه ډېره ښه نه ښکاري. ما ته دا کار اوس هم کېږي، بدون دې چې څوک پوهېږي چې خپل اولاد مې د څه په کار نه پوهېږي، چا پورې څه ځکه حکومت نشته، مسؤلیت نشته، څوک فشار نشي راوړلی څه چې دوسره غواړي هغه کوي. نو بهترینه خبره همدا ده چې اول خو د قانون د مخه نه باید بند شي، دویم باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، دریم هغه مشران خصوصا هغه چارواکي چې په ادارو کې دي هغه باید خلک دې ته وهڅوي، او بالاخره سړی نه اسلام کېدونکی باید هغه یعنی فشار پرې راوړي، او دې ته مجبوره کړي د قانون د مخه نه چې دې ته باید غاړه کېږدي چې کله اولاد خپل عمر ته رسیږي،
مننه اغلی خوګرنی. اوریدونکو تاسو زموږ له ازادي راډیو اوریده، ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدله. د یادولو وړ ده چې د ملګرو ملتونو مدافعینو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچني عمر د ودونو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا پر شوزو لګول سوي محدودیتونه د افغانستان له اقتصادي بحران سره یو ځای د ماشومانو د ودونو د زیاتوالي لامل سوي دي، او په شارونو کې هم د کوچني عمر په ودونو کې د پام وړ زیاتوالي راغلي دي. په شارونو کې دا ستونزه په تیرو شلو کلونو کې د کمیدو په حال کې و، خو اوس دا ستونزه بیرته د راتګ پر مهال ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر حقونو په ځانګړې توګه زده کړو او کار نور محدودیتونه هم وز اسول. که څه هم طالبان ادعا کوي چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 جبري ودونه درولي دي او مخه نیولې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د ماشومانو د ودونو په کچه کې 15% زیاتوالی اټکل کړی دی. په اگست میاشت کې طالبانو یو 15 ماده لرونکي قانون تصویب کړ چې په عملي کېدو سره ښځې ډېرې له بنسټي حقونو څخه بې برخې سوي، او دوی د دغه قانون له مخې ډېر بنسټیز حقونه له لاسه ورکوي. اوریدونکو دا خبرونه تاسو واوریدله له اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی جلی ولی او اغلی سایمه خوګیانی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. نور بس دې خبرونه نور پای ته رسیدل، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خوږی دی لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سپلې مې پری دی یوان دوانا سپلې مې پری دی یوان دوانا لکه لنرې سے خوگی دی لکا شکرے سیو ماشم یم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری دی یوان دوارا سپلے میں پری دی یوان دوارا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤکے لزرمی ساوے زگر ویراؤکے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسند پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را خبرے کتابوں کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادا کخ تواری چی دا ببادا لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا
سفلے می پریدی یوانا دوارا سفلے می پریدی یوانا دوارا سفلے می پریدی یوانا دوارا
لری رانت للی چه همت وکړم کاروان ته ورسم وطن ناسازو مون ټول ډیر پریشان چې انسان یم نو انسان ته ورسم.
افغان د باخ منای د خوخ یوه.